مدارد.
په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. پیل له خبرونو کیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په پکتیکا او خوست کې د جون میاشتې د زلزله ځپلو ماشومانو لپاره د زده کړو ټولګي جوړ کړي. یونیسف پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې په دې اقدام سره 4000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره سوې ده. په پکتیکا او خوست کې د جون میاشتې د زلزلې د تلفاتو رسمي شمیرې ښیي چې د ماشومانو په ګډون تر 1,195 ډیر کسان مړه سوي، زرګونه نور ټپیان سوي او تر 3000 ډیر کورونه ویجاړ سوي دي. د طالبانو حکومت د ترکیې په استنبول ښار کې د افغانستان د سرپرست سرقنسل په توګه د عبدالله صالحي د ټاکل کېدو خبر ورکړ. د ښاغلي صالحي د تقرر خبر په هغه مکتوب کې ورکول سوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له لاسلیک سره ازادي راډیو ته رسېدلی. دا مکتوب په استنبول کې د افغانستان قنسلګری هم تایید کړی. عبدالله صالحي مخکې له دې په استنبول کې د افغانستان د قنسلګری لومړی سیکرټر و. شغلی صالحی لومړی افغان ډیپلومات دی چې د طالبانو لخوا په ترکیه کې ټاکل کیږي. د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د خوړو او درملو ملي اداره وایي په کابل ښار کې د درملتونونو څېړنې او معاینات ښیي چې 2 درملتونونو یا د کار جواز یا هم مسلکي کارکوونکي نه لرل. د دې ادارې په اعلامیه کې چې پرون رسنیو ته استول سوی راغلي چې په لټونکو ټیمونو د زمري له 14 د وږي تر 14 پورې 108 درملتونونه څارلي. پیلامیا کې راغلی چې د سرغړونکو درملتونونو کار بند شوی. د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې د اوکراینی ځواکونو له پرمختګ سره جوخ د روسیې ولسمشر د یوې اټومي فاجعې خبرداری ورکړ. ولادیمیر پوتین داسې وخت د اوکراین په ختیځ کې د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې د اټومي فاجعې خبرداری ورکړی چې د اوکراین پوځیان د روسیې لخوا د اشغال شویو سیمو په بیان ویلو کې د پرمختګ په حال کې دي. پوتین پرون یک شنبه له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې خبرداري ورکړ چې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې پر زاپوریژیا اټومي بټۍ به د اوکراینی ځواکونو بریدونه ناوړه پایلې ولري. کرملین د پوتین په حواله ادعا کړې چې اوکراینی ځواکونه پر دې اټومي بټۍ په تیره د اټومي پاتیشونو پر زیرمو بیا بیا بریدونه کوي. زاپوریژیا د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ ده چې دا مهال د روسي پوځیانو لخوا اشغال شوې ده. سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د کرکټ د آسیایي جام سیالیو اتلولي وګټله. د کرکټ د آسیایي جام پایلوبه په دوبی کې وسوه. سریلانکا په شلو اورونو کې 120 منډې وکړې. پاکستانی لوبډله په 140 منډو باندې وسوځېده او هدف ته په رسېدو کې پاتې راغله. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په دې ساعته خبرونه کې پر دغو مسایلو تفصیل اورئ. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 18 د حملو د 22 کلونو پوره کېدو په مناسبت ویلي ترهګر چې د نړۍ په هر ځای کې وي دوی ختموي.
لس کاله وخت ونیو چې اسامه بن لادن هدف وګرځو او هغه له منځه یوسو. کوم دا کار وکړ؟
د افغانستان د بشري حقونو شوزو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د نجونو د تعلیم د مخنیوي لپاره د طالبانو ظالمانه سیاست د توجیه وړ نه دی. دا هم وری چې په افغانستان کې ځینو کسانو د نیمګړو پروژو د بشپړېدو غوښتنه کړې ده.
د اسلامي امارت سره راتګ دغه پروژې پټه په وړاندې دی چې وايي خپل مرستې ورته شروع کړي.
په اصل کې چې د افغانستان د ډبرو سکاره پاکستان تر باندې په کندوز کې غني بټي د سکرو نه درلودلو لپاره تړل سوي.
اوس زغال قیمتي د وجه سره بټي تړل ده. کاریګر پاک چوټي دي.
د پکتیا د وځي زدران ولسوالي د وسیدونکو پرستونزو هم راپور خپرو.
اکثر کلی ته سرک نشته. کله چې سیلابونه راشي بیا بالکل لار نه وي. که مریض وشي ډاکټر ته نه رسیږي په وخت باندې. ډېر مریضونه په لار کې سوي ورکوي.
دا هم وری چې سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د کرکټ د آسیایي جام اتلولي وګټله. د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي ترهګر چې د نړۍ په هر ځای کې وي دوی څاري او لمنځه وړي. ولسمشر جو بایدن دا خبره د 2000 میلادي کال د سپتمبر 18 د بریدونو د 22 کلونو پوره کېدو په مناسبت جوړ شوې یادغونډې ته وکړه. په امریکا کې په هغو بریدونو کې نږدې 3000 کسان ووژل شول. دا بریدونه د دې سبب شول چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر افغانستان برید وکړي. سپی بلاستان اگزای راپور لری.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلی سره لدی چې د افغانستان ماموریت پای ته ورسید خو د امریکا د دفاع لپاره هوډ پای نه مومي. هغه دا خبره پرون د 2020 کال د سپتمبر د 11مې د برید د 28مې کلیزې په مناسبت د قربانیانو په یاد غونډه کې وکړه. ولسمشر بایدن د خپلې وینا په یو برخه کې وویل لس کال یې وخت ونیو څو اسامه بن لادن هدف وګرځو او هغه له منځه یوسو، خو موږ دا کار وکړ. دا وړی ما پر الزواهری باندې د برید امر ورکړ. هغه څوک چې د 2020 کال د سپتمبر 11مې برید پر مال د اسامه مرستیالو هیڅکله به هیر نه کړو، هیڅکله به پشا نه شو. اوس نو الزواهری هیڅکله امریکایانو ته ګواښ نه شي پېښولی. له شلو کلو وروسته د افغانستان ماموریت ختم شو، خو پر امریکا متحده ایالتونو د بل برید د مخنیوي لپاره زموږ هوډ پای نه مومي. ولسمشر بایدن وویل د امریکا دفاع او استخبارات وضعیت څاري او تراګر چې د نړۍ هر ځای کې سر پورته کړي هدف به وګرځول شي. د 2020 کال د سپتمبر په 11مه القاعده شبکې څلور الوتکې یرغمل او پر امریکا یې بریدونه وکړل. دوه الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په ټاورونو وروستلې او په یوې باندې په ورجینیا کې د امریکا دفاع وزارت پنټاګان ودانۍ هدف وګرځوله. څلورمه الوتکه هدف ته تر رسیدو د مخه چې یا سپینه ماڼۍ یا کیپیټل هیل د کانګرس ودانۍ وه په یو ډاکې ولویده. په دغو بریدونو کې ټول ټال 2019 امریکایان وژل شول. سربیره په دې د القاعده نولس تراګر غړي هم وژل شول. 15,000 امریکایان ټپیان شول. ولسمشر بایدن وویل تر بریدونو وروسته میلیونونه امریکایان د خپل هیواد د دفاع لپاره چمتو شول.
Millions of young men and women from across the nation.
The hiwad la good good million nazwanan aw peghlo da September 11 mibrit ta pazada wartya aw klak azam jawab war kad aw cham tushul chizm da asasi qanun difa okri aw da nade da tarikh pa trotul star mubariza ki bar khwa khli da September 11 mi pekh rais salgu nazara pauzyan pa Afghanistan Iraq aw da nade pa noro diro gano simo ki dan de tar sara kri so da tragaro da aman patan zayun makhawuni si aw amerikan khwandi wasati
protect the american people.
د دوزور امریکا بریدونه په امریکا کې القاعده وکړل، خو امریکایي چارواکو ویل چې زرګونه کیلومتر لري له افغانستانه پلان کړی وو. هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمن وو. بل اخر امریکا د القاعده د لمنځه وړلو او د غوي د ملاتړي رژیم طالبانو د حکومت د نسکورولو لپاره په افغانستان کې پوځي عملیات پیل کړل. دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي. چترشلو کلو وروسته بل اخر د 2021 کال د اگست په 1 رسمن له افغانستان د ورستي امریکایي پوځي په وټلو پای ته ورسیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر وی لا هم خلق دې ته نه دي تیار چې خپل لونی شونځیو ته ولیږي. نموړي اورزګان ولایت ته پرون د سفر پر مهال ویلي چې د افغانانو کلتور دا نه مانی چې شپاړس کلنې نجونې دي په اوسنیو شرایطو کې ښوونځیو ته ولاړې سي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نورالله منیر اورزګان ولایت ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو دروازې ځکه تړلې دي چې خلک نه غواړي چې د شپږم ټولګي پورته په خپل لوڼو او یا هم خويندو باندې په اوسنیو شرایطو کې زده کړې وکړي. شاغلی منیر دا خبره د ازادي راډیو د هغه پښتني په جواب کې وکړه چې د شپږم ټولګي پورته د انجینر شونځي به څه وخت خلاصيږي او علت یې سدي ولي تړل سوي دي.
علت یې کته د روزګان بازار نه وځي لیک د غرو پلمنو په کلیو کې سپینګرو نه پښتنه وکي خپل تا ته درک معلوميږي. کته په جماعت کې پښتنه وکي چې 200% سپینګری 200% خلک دې ته تیار دي چې خپل شپږ کلنه ول اسکلنه لور مکتب ته ولي. نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کول ته ضرورت نه وي. مطلب موږ تاسو افغاني جامعي کې وسیدل یو او دلته د خلکو کلتور را معلوم ده او دغه کلتور د هغه څه ده چې ډیر وخت حکومتونو په خیال کې نه ساتلې. نو لاغه نه پاتونه را جوړ سی ویډیو دی هغه په خلاف باندې فتواوی راغلي دي. نو موږ په دې حق له کوشش کوو چې داسې یو شرایط ترمنست کوو چې د خلکو اعتراض مرانه شي او تعلیم په خپل اصول برابر.
دا په داسې حال کې د شاوخوا یوني مخکې د پکتیا په مرکز ګرګیز او څمکنی ولسوالۍ کې د انجونو منځني شونځي او لیسې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په غوښتنه پرانیستل شوې، خو بیرته د طالبانو له لوري وتړل شوې. خو پرون بیا دغه شونځي د تړل کېدو په اعتراض کې لاریون هم وکړ. بل خو بیا د اورزګان ولایت هغه خلک چې په لیرو پروتو سیمو کې ژوند کوي دا خبرې ردوي چې ګواکې د شونځي نه غواړي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ کې ښوونځي ژر تر ژره خلاصې کړي. د یاد ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي شاه خان او د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کشخنجک د سیمې اوسیدونکي لال جان چې هر یو شاوخوا 15 کاله عمر لري ازادي راډیو ته داسې وویل.
د نجونو ښوونځي چې په شرط په چوکاټ کې د هغې سي پوسه در هم هېڅ ضرورت پوسه در مشکل نشته چې هغه ښوونځي وسي پوسه در په خپل شرط په چوکاټ کې دننه په ډاکټر ته ضرورت شته.
ښځینه ښوونځي چې اوس تړل شوي دي ته د دې خوشاله چې دا خلاص شي که بندې شي
یا چې خلاص
ولې خلاص شي لا تېرې
ګټې تېرې ما ځنه نه وري کړې ده بارون چې نر فخته یې شلې کښه
موږ د وزیر صاحب سره خبرې وکړې. وزیر صاحب وایي چې مثلا خلک نه غواړي چې دا ښوونځي خلاص شي. تاسو غواړي
یا موږ بالکل غواړو نن وخت دا غواړو.
دا په ټول افغانستان کې د میلیونونو هغه انجونو د پلورونو او ورونو د زړه خبرې دي چې اوس مهال طالبانو ښوونځي ته لاتلو راګرځولې دي.
په پکتیا کې لښ پژم ټولګي پورته د انجونو د ښوونځي او بیا تړل کېدو د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي ځینو پخوانیو سیاسي څیرو او ځینو طالب چارواکو غبرګونونه پارولي. بلخوا د طالبانو تر ولکې لاندې د پوهنې وزارت سرپرست په اورزګان کې یوې غونډې ته ویلي چې د نجونو ښوونځي د افغانستان د خلکو فرهنګ ته په درناوي سره بند ساتل سوي. خو خلک څه وایي په دې راپور کې اوري.
په پکتیا ولایت کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بیا تړل کېدو د یو شمېر پخوانیو سیاسي څهرو غبرګون راپارولی دی. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د طالبانو دغې پریکړې ته په غبرګون کې په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په پکتیا کې د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د نجونو غږ پورته کول د ټولو نجونو او د افغان ملت غوښتنه ده. ښاغلي کرزي له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. په ورته وخت کې د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم په خپل ټویټر باندې لیکلي یو شمېر هغه کسانو چې طالبان نو تیلا بیګری کوله ویل چې دوی بدل شوی اوس په د افغانستان د نجونو په وړاندې لښوی ظلم په تړاو بخنه وغواړي. په پکتیا کې د نجونو په وړاندې د خنځوی بیا تړل کېدو اند یو شمیر طالب چارواکو خبرګونونه هم راپارولې دي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت سلاکار فاروق اعظم په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د نجونو په وړاندې د خنځوی او دروازې باید ژر تر ژره پرانستل شي. یو کال تیر شو شری لارې به هم د دې مسلې لپاره په نظر کې نیول شوې وي. د خنځوی او بند پاتې کېدل د اسلامي امارت په ګټه نه ده. د طالبانو په حکومت کې د کابل امنیه قومندانۍ په خاني ویان مبین خان چې په جنرال مبین مشهور دی هغه هم په خپل ټویټر باندې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خنځیو دروازې د دوی پر مخ پرانیزي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر د یک شنبه پورس په روزګان ولایت کې خبري ناسي ته ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د خنځیو تړل د افغانستان د خلکو په فرهنګ پورې تړلې مسله ده.
او ایلتي کته د روزګان بازار نه وځي لیک د غرو په لمنو په کلیو کې سپینګرو نه پښتنه وکي خپل تاته درک معلومیږي. کته په جماعت کې پښتنه وکي چې 2% سپینګری 2% خلق دې ته تیار دي سخ پلش پلس کلنه ولس کلنه لور مکتب ته ولي نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نوي. مطلب موږ تاسو افغاني جامعي کې اوسېدلی او دلته د خلکو کلتور را ته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډیر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلې. نو لاغه نه پاتونه را جوړ سی ویډیو دی هغه په خلاف باندې فتواوی راغلي دي. نو موږ په دې حق له کوشش کوو چې داسې یو شرایط رامنځته کوو چې د خلکو اعتراض مرانه شي او تعلیم هم په اصول برابر.
خغلی منیر داسې محل د څرګندونی کړی چې د رواني ونی د شنبه پورس په پکتیا کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د خنځو بیا تړل کېدو ته په خبرګون کې یو شمیر زده کوونکو په دغه ولایت کې لاریون وکړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې دوی د زده کړو له حق محروم نه کړي. د دوی لړل یو هغه چې نو غوړي د امنیتی ستونزو لامل یې نوم راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل د تیری ورځې لاریون د طالبانو لخوا په تاوتریخوالي ووخت او طالبانو د دې ولایت د پوهنې ریاست یو شمیر کارکونکو هم ونیول.
سهار چې لاړو ویلې نن راځي او پریکړه کوي تر هغې چې طالبان راغلل او موږ ته وویل چې ښوونځي غیر قانوني خلاص شوی او موږ له ښوونځیو نه وویستلو. دغه پریکړه د نجونو په روحیه ډیر تاثیر وکړ او دا تصمیم ونیول شو چې لاریون وکړو. له لاریون کوونکو سره هم ډیر ناوړه چلند وشو. هغه کسان چې په پوهنې ریاست کې وو او د ښوونځي مسؤلان وو له ځان سره یې بوتله.
په همدې حال کې د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې هغه هم نه غواړي نوم او غږ په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د پکتیا د پوهنې ریاست ځینې کارکوونکي چې په دې کې د کورنۍ غړي هم شامل دي طالبانو له ځان سره بولی دي. په پکتیا ولایت کې بیا د طالبانو د والی وین ادم خان اوریاخیل د دې راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي. په دغه ولایت کې د ښوونځیو بیا ځلې تړل کېدو ته نه یوازې زده کوونکي بلکې ښوونکي هم اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ کال زیات وخت وشو، خو لا هم د شپږم ټولګي نه پورته نجونې له زده کړو محرومې دي او د نړیوالو کورنیو فشارونو سره سره بیا هم طالبان د دغو ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې کوم اقدام نه دی کړی.
د افغانستان د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي ویلي د نجونو د تعلیم د مخنیوي لپاره د طالبانو ظالمانه او تخریبي سیاست د دوام لپاره هیڅ توجیه نه ده پاتې. رینا امیری دغه څرګندونې یکشنبه وروسته له هغې وکړې چې په پکتیا کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیا وتړل سول او دغو نجونو لاریون وکړ. بل خو د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر یو بیا ویلي چې ګواکې خلک نه غواړي خپلې پیغلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو تګلاره د خواشینی وړ بللې او ویلي دي چې دا کار د افغان نجونو خوبونه ماتوي او افغانستان لا پسې د فقر او ناامیدۍ خواته وړي. میرمن امیری دغه څرګندونې پرون یکشنبه په خپل ټویټر اکاونټ کې د هغې ویډیو په شریکولو سره کړي چې پکې د پکتیا نجونې زده کوونکي د لاریون پر مال ښیي. د پکتیا نجونو وروسته له هغه په مرکز ګردیز کې مظاهرې وکړې چې طالبانو یې د دوو اونیو په مخه پرانیستل شوي څلور ښوونځي ور وتړل او دوی د درسونو دوام ته پرېنښودې. د طالبانو لخوا د نجونو د مظاهرو مخنیوی او د ښوونځیو د بند ساتلو دوام په کور دننه هم له ګڼو غبرګونو سره مخ شو. له هغې ډلې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د دغه اقدام په غبرګون کې پر خپل ټویټر لیکلي، په پکتیا کې د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د نجونو غږ زموږ د ټولو نجونو غږ او د افغان ملت غوښتنه ده. ښاغلي کرزي له طالبانو وغوښتل چې د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي. یو شمېر طالب چارواکو له هغې ډلې د اوبو او انرژۍ وزارت سلاکار فاروق اعظم په خپل فیسبوک پاڼه په یو مطلب کې ټینګار کړی چې د ښوونځیو دروازې باید ژر تر ژره د نجونو په مخ خلاص شي. اخوا د بدني روزنې او اولمپیک رئیس نظر محمد مطمئن هم لیکلي، تر کومه به دا حال وي چې ښوونځي له یو مخ نه بندیږي او نه خلاصیږي. هغه زیاته کړې د ښوونځیو مسله باید اساسي او سم حل شي. اخوا د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر ادعا کوي چې خلک نه غواړي په لرو پرتو سیمو کې خپلې 14 کلنې نجونې ښوونځیو ته واستوي. هغه په اروزګان کې د ازادي راډیو خبریال ته دا خبره کړې.
کته د اروزګان بازار نه وځي لیک د غرو په لمنو په کلیو کې سپینګرو نه پښتنه وکي خپل تا ته درک معلومیږي. کته په جماعت کې پښتنه وکي چې 2% د سپینګري 2% د خلک دې ته تیار دي چې خپل 14 کلنې او 10 کلنې لور مکتب ته ولي. نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نه وي. مطلب موږ تاسو افغاني جامعی کی وسیدلی او دلته د خلکو کلتور را ته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډیر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلې.
خو د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری په خپل ټویټر کې ویلي د طالبانو دا پالیسی نه په کلتور پورې تړل دی او نه په مذهب. تر دې وړاندې نړیوالې ټولنې په مقرر ډول د طالبانو حکومت غوښتي چې ښځې او نجونې د زده کړو او کار لاخه به برخې نه کړي. خو د دې ډلې چارواکي وایي ښوونځیو ته د نجونو د بیرته تګ لپاره شرایط نه دي برابر.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
درا پرونو لړۍ ته دوام ورکو. د افغانستان په بیلابیلو شهرونو کې خلکو د کرکټ په آسیایي جام کې د سریلانکا د ګټلو له کبله خوشحالي وکړه. سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د کرکټ آسیایي جام اتلولي وګټله. د آسیایي جام پایلوبه بیګا په دوبۍ کې وسوه. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
سریلانکا په 16 اوورونو کې 100 منډې وکړې. پاکستانی لوبډله په 100 منډو باندې وسوځیده او هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله. په دې ترتیب د آسیا د کرکټ جام چې دا وار د لومړي ځل لپاره 16 اوورز ترسره شو، سریلانکا لوبډلې وګاټه. د سریلانکا لپاره په دې لوبه کې تر ټولو زیاتې منډې بانوکا راجا پاکسا وکړې، 1 اویا ناسوځېدلې منډې وې. خو په بالینګ کې بیا سریلانکایي لوبغاړو پوره وړتیا وښوده، داسې چې د پاکستان لوبډلې په 1 منډو رایسار کړه. هغه لوبډله چې په دې جام کې دا تلولې دعوې کولې. د سریلانکا لپاره په دې لوبه کې پرامود مدوشان څلور وکټې واخیستلې. مشهور وروتو پچون کې وانی دوه سرنګا درې پاکستانی لوبغاړي وسوځول. دوه وکټې چامیکا او یو بل هم ماهیش تکشانا واخیسته. د پاکستان لپاره محمد رضوان 55 منډې وکړې چې تر سوځېدو وروسته پاکستانی لوبغاړو تابرانه وړ او یو په بل پسې آؤٹ شول. د پاکستان د کپتان بابر اعظم په شمول و لوبغاړي داسې آؤٹ شول چې هر یو له لسو کمې نمرې جوړې کړې وې. د آسیا جام دا وار که څه هم په متحده عرب اماراتو کې وشو، خو د کوربه امتیازات یې سریلانکا ته ورسېدل، ځکه تمه وه دا جام څو کاله مخکې په سریلانکا کې وشي، خو د کووید-19 ستونزې او ورپسې په سریلانکا کې ناکرارۍ د دې لامل شو چې دا جام په دوبۍ او شارجه کې وشي. سریلانکا په دې آسیایي جام کې د فاینل په شمول شپږ لوبې وکړې. یوازې افغانستان هغه ټیم و چې په ګروپي دور کې سریلانکا ته ماته ورکړې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د پکتیا ولایت د وزې زدرانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ژوند په ټولو برخو کې ستونزې لري. دوی وایي په تیرو شلو کلونو کې د امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو له کبله د دې سیمې اوسیدونکو ته اساسي پروژې نه دي پلي سوي. نورحال په دې راپور کې
د پکتیا ولایت د وزې زدرانو میشتي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د څښاک د پاکو اوبو، روغتیا، ښوونې روزنې او کرنې په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي په دې ولسوالۍ کې حتی د نجونو یو لومړنی ښوونځی هم نشته او د لارو د خرابوالي او سیلابونو له کبله نشي کولی خپل ناروغان په وخت د خوست او یا پکتیا ولایتونو روغتونونو ته یوسي. د وزې ولسوالۍ د میتې کلي اوسیدونکي محمد سهیل د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې آزادۍ راډیو سره داسې شریکې کړې.
اکثر کلي ته سړک نشته، کله چې سیلابونه راشي بیا بالکل لار نه وي، که مریض وشي ډاکټر ته نه رسیږي په وخت باندې، ډېر مریضونه په لار کسی ورکوي. کلینیکو سرغه پال شوی دی، خو دوی نه لري چې خلک ضرورت پوره شي. د جین بخي مکتب لري نه سپورې، تعمیر نشته، ترتیب نشته، ان داسې د ونه لند ورکینګ ټولګای نه لري.
د یاد سیمې یو بل وسیدونکو توکل خان مالیار وایي د وزي خلک د څښاک د پاکو بوله کمخ سره مخامخ دي او شته وب هم له صحیح لحاظه مناسب نه دي او خلک یې له مجبوریت استعمالوي.
لمړی خو باید د څکلو د اوبو باندې مثال صفه او بج نه لري، خو دغه کوم ساحه کې چې مثال اوبه اوس د چکلو وړ نه وړ دي، عام مناسب نه دي، خو ضرورت په ساتچ کې. بل دا خبره چې مثال مونږ کومه کروندګر چې دي دغه د کرلو ځمکه لري، هغه کوم ستونزې شته چې کله کله خوړونه روزي سیلابونه راشي د اوبو دغه یلې تخریب شي، خو په سلو کې تقریبا دغه 40% ځمکه د سیلابونو د تاثیراتو لاندې ده.
د پکتیا د زدران میشتو ولسوالیو په مسیر تر خوست وارداتي برېښنا تللې، خو تر اوسه د دې سیمو اوسیدونکي د برېښنا هم نه دي برخمن شوي.
میوند یم د وزې ولسوالۍ نه خوست برق تر شوی دی دوه کوله مخکې. دا پال دی مونږ په یې تجزیه مېر کړی دی، په یم لګېدلی دي، خو برق یې پر شوی نه دی.
بلوری ته د پکتیا د وزې زدرانو ولسوالۍ طالب چارواکي د دې سیمې د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي په تیرو شلو کلونو کې د دې ولسوالۍ خلکو د ژوند ښه کولو لپاره لازم کارونه نه دي شوي. د پکتیا د وزې زدرانو ولسوالۍ مرستیال حسین محمد همت وایي
د نجونو د ښوونځیو په باره کې دومره ویلی شو د تیر شل کاله دلته د معارف په برخه کې هم کار نه دی شوی او د وزې کې د جنو ابتدایي ښوونځي اوس نوي پیل شوي دي. نو د برېښنا مسله یو څه حل شوې ده، هغه ستونزې چې دوی لرلې نو یوازې هغه کوم میتر چې دي هغه اخیستل شوي دي، نصب کول یې پاتې دي. کلیوالي سړکونه یقیني دغه که موږ او تاسې وګورو شل کاله دې باندې داسې خاص کار نه ده شوی، نو انشاءالله اطمینانی یو چې په دې باندې په راتلونکي کې کارونه وشي.
زدران د پکتیا، پکتیکا او خوست په غرایزو سیمو کې اوسیږي چې د درې وړ ولایتونو اوسیدونکي پخوا د امنیتي ستونزو له کبله د ژوندانه له اساسي اسانتیاو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
په غزنی کې طالب چارواکي وایي د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ د بیا رغونې چارې بشپړې سوي. دوی وایي له بیا رغونې وروسته یې د دې ماڼۍ پرانیسته کړې او له دې وروسته به پکې فرهنګي هڅې کیږي. دا هم راپور
د غزنی له مرکز څخه کابو 102 کیلومتره لري په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان تاریخي ماڼۍ. دغه درې پوړیز ماڼۍ د دغه ولسوالۍ په مرکز کې د کابل کندهار لوی لارې ته څیرمه ختیځ لور ته کابو 6 کاله وړاندې د وخت پاچا غازی امان الله خان په ځانګړې سپارښتنه د یو لړ مخو لپاره جوړه سوې وه. مورخین وایي دغه ماڼۍ د ډیری سیاسي، ټولنیزو، سیمه ییزو او هر اړخیزو ملاقاتونو جرګو او مرکو شاهده پاته سوي. خو د وروستیو سختو جګړو پر وخت په دغه تاریخي ماڼۍ کې څو کلونه د تیر جمهوري نظام د ملي اردو سرتیري واوسېدل. پر دغه سرتیرو به ډیری وخت د طالبانو له لورې جګړې کېدې او ځینې وخت به ماڼۍ ته هم زیان اوښت. خو دغه ماڼۍ په 1993 کال کې له یادو نظامیانو څخه خالي د بیا رغونې چارې پیل او د تیر جمهوري نظام تر نړېدو تقریبا بشپړې سوې او څه برخه یې پاتې وې. چارواکو ویلي وو د دغه ماڼۍ په جوړښت شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت سوی. خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ماڼۍ رغنیزې چارې بشپړې سوې دي. د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل تیره ورځ د دغه ماڼۍ پرانستنه کړې ده.
دو ورځې مخکې موږ افتتاح وکوله او موږ به هغه فرهنګي ټولنه چې موږ غزنی کې لرو هغه ټولنه هغه شاعران او پوهان هغه کې موږ د دې ماڼۍ په څنګ کې ځای ورکوو او هم مقر کې موږ یو کتابخانه لرو دا کتابخانه دلته نقلوو او د دې لپاره دوه تنه محافظین چې شپه ورځ دلته واوسیږي که څوک داخلي یا خارجي سیلانیان راځي او له ماڼۍ لیدنه وکړي هغه به هم د ماڼۍ حفاظت کوي هم به دلته اوسي.
تاریخ پوهان لیکي د دغه ماڼۍ د بنسټ ډبره په 1415 هجري شمسي کال کې کښېښودل سوه او په څو کلونو کې د وخت نوموتو معمارانو لخوا سرته ورسېده. دا یادې ماڼۍ جوړښت په خپل وخت کې بېساري او بې مثاله خو په اوسني وخت کې تاریخي یادېږي. د غزنی ډیری اوسیدونکي او فرهنګپال د دغه ماڼۍ د رغولو او پرانستلو د کار ستاینه کوي. لیکوال او د مهالنۍ ومان مجلې چلوونکی سیف الله مفتون وایي اوس باید د دغه ماڼۍ خوندیتوب ته پاملرنه وسي.
دا چې د امان الله خان ماڼۍ چې په مقر ولسوالۍ کې موقعیت لري رغول شوې ده، دا یو ډیر ښه خبر ده. دا هغه تاریخي آثار تاریخي یادښتونه دي چې زموږ د هیواد زموږ د مشرانو پیژندګلوي ورسره تړلې ده.
مورخین د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان دغه تاریخي ماڼۍ هغه ځای یادوي چې غازی بله کابله د هیواد جنوبي ولایتونو هرات او یا هم نورو سیمو ته سفر نه کول. نو په دغه ماڼۍ کې به یې د غزنی ولایت تر څنګ د پکتیا، پکتیکا، زابل، بامیان او نورو څنګلورو ولایتونو له مشرانو سره لیدکات کول او د هیواد د پرمختګ په اړه به یې ورسره مشورې کولې.
ستاسو له پیغامونو
ما دا خبرې د اسلامي امارت پر چراغ پر ورسېدل چې د خواران اندیلا کې د مکتب پر برابر چې بغاری وي داسې بغاری وي د هزار مو وي لاکه دغه اشرف غنی وه غواړي چې کوي خواراني.
سلام علیکم، د ازادي ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه د پکتیا مکتبونه چې وتړل سو دا ډېر غمجنه پېښه ده. زه طالبانو ته دا وایم کچېرې شجنه ډاکټرې نه وي نو تاسو خپل شجګ نارینه ډاکټر ته ورولې دا ډېر د شرم ځای دی. وسلام،
زه محمد جواز د افغانستان د کندهار د ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې يم. دلته د کندهار په ولایت په نمنایا کې دلته چې دغه امارات راغلی دی په دغه اسلامي امارات کې موږ ته دروسه پورې مرسته نه ده لیکل شوې. موږ په کندهار په نمنایا کې په مربوط کې مربوطات کې په دغه نایا کې دی چې دا موسسه والا را چې دوه وارې درې وارې دوی راغلي دي. دا زموږ د کلي دغه مشر چې دی دای ملا صاحب دا چې په کوټو کې نیمشته کې هغه کسان نیمشته کې چې هغه د دوی خوښي او هغه کار برابرې په ولا او بلا کوم دروسه شی دی نیلدلې. دا څلورم وارې بیا رااله چې په مسجد کې په خبر شوم چې نیمشته کې چې ورلم کښېنستم چې نیمشته مې کې چې ومې کتل خو د کلي نه محل خلک دي هغه خلک نیمشته کېږي چې زه ورلم په ما وارو 15 نور پاتې دي. داسې کسان نیمشته کې چې دغه چې دغه اسلامي امارات راغلی دي دغه کسان نیمشته کېږي والله بلا قبل نه وي پکې ثبت شوی. دغه زاړه دي که لس کاټه راسي هم دغو ته رسېږي که 12 راسي د یوه کور د دوه نیمشته کېږي ګرده دی خپل په خپل سره خوري.
وعلیکم، الحمدلله جان له دایکونډې څخه ستاسو سره په تماس کې هم. دغه یو مشکل مو در مشرانو یا در مسولینو پورې چې هر څوک د زموږ په ولایت کې باید د ازادي رادیو له آرشیف څخه ورسیږي هغه دا چې دغه زموږ لاره چې کوم د ګیزو پر ولسوالۍ راغلې ده دا ډیره خرابه ده او خلک ډیر په تکلیف کې دي. باید مشران او مسولین و دې ته توجه وکړي او د زموږ لاره را جوړه کړي. اوغه د خلج په علاقه ورته وایي په دا کې ډیره خرابه ده او دغه خلک دا منطقه چې د سیلو ډیره وړې ده.
تا
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. ازادي رادیو ته ورجاس چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. لدی تر د خبرونه نیمایي ته ورسېدو مخکې تر دې چې درسي ساعت 19 پروګرام پیل سي، د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي پکتیکا او خوست کې د جون میاشتې